اردن کو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني اله لرم چې روغ او جوړ وستې وخت د ورځې لس بجې شوي نن د اتوار د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره خبرونه لرو او ریپورټونه به هم وي او په وروستۍ نیمای کې اونځ خبرونه د سورې پر لور به هم دراوربو خو لومړی د تاریخ سات تازه خبرونه وړاندې کوم تاګل شوی د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف بانن افغانستان ته ځي په ننګرهار کې د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد غونډه او د داعش ډلې رادیو بند کړل شوی او په شام کې د رژیم مخالف ملیشه او د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې او د عراق امنیتي ځواکونه پر رمادي خار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوی او زه خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوز مشر جنرال اهی شریف ال افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره د دوړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوز مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه افغان چارواکو سره خبرې وکړي خو د زیاته کړه
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګی لري د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسله نور کوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي
پاکستان دغه تورونه د ویو چارواکو ویلي چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پر مخ بیایي په کور مجنسی کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوي د پاکستان استخباراتي د رو یو ناڅرګند چارواکي مشال ډیو تبلی چې په کور مجنسی کې د هفتې په شپنه وخت د امنیتي ځواکونو په سرحدي پوستا خلډن سور سپر باندې د وسلوالو لخوا د بریدو وروسته په نښته کې اته وسلوال جوبل شوی هم دی خو د په خبر امنیتي سرتیرو ته مرګ جوبل نه داوړیدلی خو پاکستان او طالبانو مشال ډیو تبلی چې په دین خطه کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وجل شوی او دا کوي چې د پاکستان درې پوځي سرتیري وجل دي اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بنوچرو سکتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي پرون د پاکستان له سرکاري ډو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بنوچرو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکترانو په کچه غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي نوموړي دا تکړه چې په کوټلو مذاکراتو کې بعد د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کیږي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ښار ته ولاړ څو خپل پاکستانی سیالو نو شریف سره وګوري مشال ډو ته وګستې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظر بټو اتم تلین د اتوار په ورځ منځل کیږي د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کندی پرون مشال ډو ته ویل چې د تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمن او د بنظیر بټو خاوند اسف علي زرداری ګډون نه کوي د په خبره ځکه چې زرداری د مهال په دوبۍ کې دی او ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي بنظیر بټو د 2008 کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه په پینډي خار کې د یوې لوی غونډې وروسته په یو ځانګړي برید کې وجل شو تاسو له مشالې خبرونه اورئ په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمیر قومي مشرانو ولسی استازو د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه د ننګرهار دیني عالم مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پیښوي مولوی حقانی زیاته کړه چې دا وسلوال د افغانانو د خاورې عزت او دین دښمنان دي د په خبره د وسلوالو راډیو څو ورځې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د افغان ځوانانو نظر واړوي بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون مشال ډیو ته وویل چې په ننګرهار کې فعاله د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بنده کړې ده په یو وړیوي پیغام کې چې ولکېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده د خوښې خلافت پر مخ روان دی. دغه څلېرویشت منټه پیغام چې پرون خپور شوی، پکې یو تن چې ځان ابوبکر البغدادي بولي، وایي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونو او د روسیې حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي پر نوي اعلان شوي ایتلاف هم انتقاد شوی. که د دې پیغام کروالی ثابت شي، نو دا به له مې میاشتې راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې راپورونو کې بل شوي وو چې بغدادي د نړیوال ایتلاف په حملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. په شام کې د رژیم مخالفه ملیشو ایتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي، د دې هیواد په شمال کې یې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیکي اهمیت لري. د شام جمهوریه په نوم د دې ایتلاف ویان تلال سیلو پرون وویل چې د تشرین بند تر سختې جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. ښکاري داسې چې دغه ډیم یا بند د شام کرد، عرب او عیسایي جنګیالو نیولی. تشرین بند د شام په شمالي ښار حلب کې په فرات دریاب جوړ شوی. په شام کې د بشري حقونو د څارنې یوې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی، دا خبر تایید کړی دی. د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې د ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی شوی دی او شاوخوا 400 وسلوال لا هم په ښار کې پاتې دي. رمادي چې په مئی میاشت کې وسلوالو نیولې، که د عراقي ځواکونو لاسو ته بیرته ولویږي، نو دا به په روان کال کې دویم لوی ښار وي چې له وسلوالو څخه به بیرته ونیول شي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطیني سړی چې په بیت المقدس کې یې پر خلکو د چاقو حملې کولې وجلې دي. دا د هغه درې میاشتنی تشدد د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې دغه سیمه یې ناارامه کړې. د پولیسو یو ویاندی ویل چې دې فلسطیني سړي پرون هڅه کوله چې د پولیسو هغه چارواکي په چاقو وهي او وی وژني چې پرده یې شک کړی وو او ورنږدې شوي وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې به واوري. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوز مشر به د کابل د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره په امنیتي مسایلو او د سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. خو د عوامي نشل ګوند یو مشر وایي باید چې دغه خبرې د ډزبندۍ لپاره وشي،
یعنی چې کوم وینه تویزنه د جنگ د دې مخه ونیولی شي. او بل دا ده چې د خبرو اترو اولنی هدف باید ډزبندي یا د جنگ بندیدل.
دا به هم وایي چې د پاکستان د پوځ مشر کابل ته د ممکنه سفر په اړه کارپوهان څه نظر لري.
اول خو چې کوم د نایدواری د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور ښکلا او ترقۍ کارونو د څارنې لپاره یوه نوې اداره جوړه کړې. خو د پیښور تجاران د پیښور ښار د ښکلا لپاره د تجاوزاتو پر ضد شو عملیاتو کې وران شوي سړکونه او نالۍ هم د دغه پلان ناسمه برخه بولي.
بازارونه جوړ کړي، فوټ پاتونه جوړ کړي، بجلی کمې رستو کړي، سوی ګیس کنکشن کوم نه لاره کې پروت دی هغه رستو کړي.
او د نن په سولې خبرونه کې اوري
چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې دی، دا بیوسی ولې دی، دا افغانونه ولې دی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې د اوسره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو ټاکل شوی چې پاکستان د پوز مشر رئیس شریف بن الله افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې رایل شریف به د خپل سفر پر مهال د افغان چارواکو سره په امنیتي مسایلو او سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا سیاسي څېړونکي وایي تر هغې چې د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریز بدلون پیدا نه کړي، دا ډول سفرونه به د پام وړ نتایج ورنه کړي. په اړه نور تفصیل له کابله د ناجیه ساپۍ په دې رپورټ کې اورو.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس د هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي تر څو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سناڅه د اعتماد فضا ایجاد سي.
تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د راحیل شریف د سفر مهم بللی او ویلي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو سربیره د سولې په پروسې هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره رامنځته شي. ویل کېږي چې دا کمیټه به د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې خبرو اترو د څرنګوالي په اړه په کابل یا اسلام آباد کې یوه ناسته ولري او له طالبانو سره د مذاکراتو ځای او وخت به مشخص کړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال یو ځلی بیا ژمنه وکړه چې د سولې مذاکراتو د بیا ځلي پیل لپاره به هڅې وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې د پاکستان ژمنه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د پاکستان د لوی درستی سفر به څه نتیجه ولري؟ آیا اسلام آباد به یو ځلی بیا خپل پخوانی سناریو پر مخ یوسي؟ د سیاسي چارو کارپوه داود مایار دا پوښتنې ځوابوي.
یوه د ټاپي پروژه ده چې د سولې په مسله کې خپل اغېز لري. موږ هیله مند یو چې پاکستان خپله لیوالتیا وښیي او دا ځل د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي. موږ باید په لومړي سر کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو. حالات باید داسې مدیریت کړو چې له یو هیواد سره اړیکې د بل هیواد د حساسیت سبب نه شي.
سره له دې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان د پوز د لوی درستیز سفر ګټور بلل کېږي، خو افغان کتونکي وایي چې د اسلام آباد کړنې په دې برخه کې تل نمایشي بڼه لرله. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانیزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې د پاکستان هر حرکت تر نظر لاندې ولري او په احتیاط عمل وکړي.
اردوونکو، د پاکستانی پوځ مشر په داسې مهال کابل ته ځي او د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني چې د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو مو د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ مو برابر کړی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سخت جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب پټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی یو که داسې چې د خبرې تللو هدف چې دی بیا یو مذاکراتو دور شروع کول دي، خو له دې مخکې هغه کو دي چې ډېره مهمه خبره دا ده چې باید خبرو ته فضا جوړ کړل شي، یعنی چې کوم وینه تویزنه د جنگ د دې مخه ونیول شي. او بل دا ده چې د خبرو ترو اولنی هدف باید دزبندي یا د جنگ بندیدل وي، ځکه چې خلکو ته پاره خو اهم خبره دا ده.
خټک وایي د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکامه دي، نو باید بدلی شي. خو د کمی وطن ګوند مشر آفتاب شرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوځ سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټیبلشمنټ ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کېدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
دا کانفیډنس بلډینګ چې یو بل سره نور مزید بدګمانی لر کول لپاره دا هم دی، او ټول کې زیات کوم هغه کې چې هغه دې نه پته اسټیبلشمنت په سطح باندې چې دا کې د دواړو ملکونو چې یو بل سره تعلق ښه شي او انډرسټینډینګ پیدا شي، نو دا سلسله به مخکې ځي. زما په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار به
تعین کیږي چې څنګه به خبرې اترې ما شروع کیږي نه به څنګه کیږي په هغه کې څوک درېمګړي به پکې څوک کړي هغې نه علاوه ده طالبان نه علاوه نور څوک پکې داسې کېنول دي نه دا ټول شیبونه پکې
ابراشف خټک او آفتاب شرپاو د هغې جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او له افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لازبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه به ویم چې د دې خوښ هر څوک دي سیویلین دي پارلمنټریان دي حکومت دي زره برابر فائدہ نه شي وسونه زره بچو د پالیسی د پارلمنټ او د منتخب حکومت پلاس کې نه ده اسټابلیشمنت پلاس کې نه نو هغه دوی د څه سره کوي دوی تر اوسه پورې خپل پخوانی پالیسی نه ده بدله کړې او نه اراده لري چې بدلې
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. خو ځینې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی. افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځینې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي. د ده په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولی دی. اوریدونکو د سیاستوالانو نظر مو واورېدو، اوس د کارپوهانو نظر اورو. په پاکستان کې د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په داسې وخت کې چې په اسلام آباد کې د شازده کانفرنس جوړ شو او افغان ولسمشر پکې ګډون وکړ، کابل ته د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف سفر مهم بولي. خو د دې تر څنګ وایي چې دا ډول سفرونه او ملاقاتونه به هغه وخت ښې نتیجې ورکړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ بدعدمادي ختم شي. زموږ همکار په پاکستان کې د افغان چارو له کارپوهانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې رالیږلې.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي. خو دې تر څنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بېاعتمادي ختمه شي. د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خو دا ده چې مخکې توقعات ډېرو بیا کارو نه شو. نو زه فکر کوم چې حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي، ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم دا نایټ باري ده د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا به در کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي، نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار. او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف دی، دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړۍ دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللې ویلې دي چې د سفر پر مهال به دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرلوکي طاهر خان د ایشیا در کانفرنس او د کمیټې رامنځته کېدا ته په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي وایي.
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې یو نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکوي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشرانو د دوی نه څه تمه لري. نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا کوم د کل د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، دا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی، بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي، نو امیدونه او هیلې خو شته. او به کتی شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده، نو وخت خو لګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې څه پرمختګ وشي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې، چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخکار کېدو وروسته وځنډېده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
اردوونکو په کابل کې زمونږ خبریالان وایي چې لا هم د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف کابل ته نظر رسیدلې.
دا مشال ریډیو دا
اسلام آباد وای د پاکستان او هند بنو چرو سکتران بدراتون کې مشته په نیمایي کې له یو بل سره لید کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکړې وروسته په خبرو کې د وزیر اعظم د بنو چرو سلاکار سرتاج عزیز ویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندستان د وزیر اعظمان ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې دواړو هیوادونو د سکترانو په کچ غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. هم پر دې اړه مو لږه شیبه وړاندې له خپل خبریال یاد مساخیل سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وګورو.
د پاکستان د وزیر اعظم چکم د خارجه چارو سلاکار د سرتاج عزیز هغه د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې ویلو چې د موجوده حکومت د لومبه پاملرنه دا چې د ټولو غونډي ملکونو سره ښه تعلقات ولري او دا غي یوازنی مقصد دا دی چې کم د سیمې ملکونو کې کم وسایل دي د هغې نه په خشن فائدہ واغستې شو د دې خواږه عام ولسته او رسول شي لکه کم چې د توانای بحران دی یا کم د ارتباط ته د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې دي چې هغه سي واقعي شي د غرنګ چې کله د نړیواله تاسو شو چې د پاکستان او هند ترمنځ چې کم د مذاکراتو د دیولې د کوټلې مذاکراتو چې کم نوم ورکړې دي هغه کله نه شروع کیږي دوباره د دوی نه وا چې امکان دي چې د جنوري په نیمایي کې دغه مذاکرات شروع شي او کم چې د دوه وزیر اعظمانو ملاقات شوی په لاهور کې نو په هغه کې دا پریکړه شوې ده چې باید اول د خبرې اترې شروع شي او د هغه تو چې کله یو پیره دا عمل دا پروژه شروع شي نو بیا په بده کې چې کوم نورې معاملې دي هغه د کشمیر مسله دا هغه د سرکري کو د سیاچین مسلې دي یا د اوبو مسلې دي نو په هغه ټولو به بیا خبرې کیږي. خو په دې کې بل لومبه خبره چې کوم دا هغه د کنټرول په پوله باندې امنیت راوستل دي خود زیاته کړي دا چې په لومبي پړاو کې چې دا مذاکرات تازه تازه شروع کیږي نو د دې نه ډیر زیات امیدونه او هیله ساتل هغه نه دي پکار.
دا مشال ریډیو دا
په یو کوربه جنسی کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو ادا کوي. د پاکستان استخباراتي ادارو یو ناڅرګند چارواکي مشال روتبلی چې په کورمه جنسی کې د هفته په شپه ناوخته د امنیتي ځواکونو په سرحدي پوسټا خلډن سور سفر باندې د وسلوالو لخوا د بریدوروسته په نښته کې اته وسلوال جبل شوی. احمدی تفصیل لسمی د مشال دو خبريال سلام مسعود راکوي.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیا ادارې یو چارواکی چې کوم ژغ ریکارډ کول او د نو مشول ته تیار نشه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کې 15 طالبان وژلي او اته نور پر ارزلي شوي دی. دا غیزه را یه دا هن را ورشوال چه دی امنیتی فورس سرتیریو تا حیث زنی زیان را سدلائی ندائی. دی دغی برید زیماوری دی تاریک طالبون پاکستان کماندر کاری سیف الله مسعود کابولا کرده و دی تلیفون پلیکای مشال ریجو تا ورشوالی دی چه دی برید پا نتیجاک شه دی طالبانو یو ملگره نیک محمد وزیر مرد سلور نور طالبون پر ارجلی و دی پاکستان دری پاوزی سرتیریو تا موها مرگ وراڑا والای دای. دا هم وویل چه پا دغی برید کشه دی اسلامی دولت 15 کسانو پا شامول دی پاکستان و افغانستان طالبانو برخا واخستا. سلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوردونکو زو کراچۍ ته د پاکستان په خوانی وزیر اعظم د پیپلز ګوند مشر بنظیر بوټو اتم تلین نن منزل کیږي چې لپاره یې ټولې تیاری مکمل کړي شوې دي. خو د ګوند شریک چرمن او د بنظیر بوټو خاوند سپلی زرداری به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبريال محمد عمران را کوي.
د پیپلز ګوند پخوانی مشر بېنظیر بوټو د جون د میاشتې په یوویشتمه نیټه کال 1953 کې زیږیدلی او په 20 دسمبر کال 2001 کې د پینډی په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروستو ځانمرګي برید کې وجلې شوی وه. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بېنظیر بوټو د 3 ورځ هغې په پلارنۍ سیمه نو ډېرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند د اتلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری په دوبۍ کې له ډېر وخت راهسې ژوند کوي او دلته کیدون کی غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداری وطن ته نه راتلو د بېنظیر بوټو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازت نه دی ورکړې نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداری صاحب دغه پروګرام کې
بېنظیر بوټو د وژنې او بیا د هغې د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کونډي سداسي وویل
دا منلو چې یار دا مونږ شروع کړی یو انټرنیشنل کانسپریسي و چې کوم چې طالبان استعمال شوی وو. دا ټول مخامخ وایي ځکه چې یو مانشر خلاف بي بي او هغه روان کړو اوپن دی روان کړو چې ما خو جوس پاتې فان کې راځي نو څنګه کوم اوپن دی دا چې ال مشر چې هر مونږ دی دا مانشر خلاف او ور مټره ټول مخامخ یو مانشر چې کوم خلاف پاکستان یو سوال دی اوس موږ راکې لګیا دا مخکې بي بي په دور کې موږ ولا لګیو.
د آصف علي زرداری د وطن ته نراتلو په اړه سینیئر خبريال نصرت جاوید مشال ریډیو ته ویل هر سیاسی ګوند خپلو ګټو ته ګوري او داسې ښکاري چې زرداری دا غونډې د بلاول په مشرۍ کې کېدل غواړي. زما خپل خیال دا نه دی چې دا یو بنیادی خبره ده ځکه چې هر سیاستدان یوې غونډې ته د تلو فیصله په هغه وخت کې کوي چې کله پکې سیاسي ګټه ویني. په دې وخت کې داسې ښکاري چې هغه دا محسوسوي چې بلاول دې د هر څه مشري وکړي. د آصف علي زرداری په اړه دا ویل زیاتې دی چې د گرفتارۍ یعنی نیولو د ویرې هغه وطن ته ناراضي ځکه چې هغه 9 کاله په زندان کې تیر کړي دي. د خدای بخلی بېنظیر بوټو اتم تلین په داسې حال کې نمانځلی کېږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز د اختیاراتو لړکی اختلاف روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. زو پېښور ته د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د سخت یخنۍ له وجې په سلګونه ماشومان چې د سینې مری او ټوخي ناروغي لري هر ورځ د صوبې غټ هسپتالونو ته وروړل کیږي. تفصیل د پېښور نه د شبیر مجان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پښتونخوا لوی اسپتال لیډی ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د سخت یخنۍ له وجې لیډی ریډینګ روغتون ته دروازه د زر نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې دا سونو ماشومان اوس هم په اسپتال کې طبي امداد روان دي او زیات رس له وجې دوی ته په اسپتال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپتال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي
چونکه پوره صبح لوډ پدې اسپتال باندې دي او د صبح د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا روان دي هغه سینې خرابې دي، ټوخي دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه 1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کیږي. زمونږ په اسپتال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ ته په کېجول ټیک هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی. ډی سی سی او یو زمونږ پوره د دې لپاره بلاک ته پای کې مختلف یونټس دي چونکې رش ډیر زیات دی نو د هغې د وجې لږ مشکلات دي. موږ ته خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامیډکس لګیا دي او د هغې خدمت کوي.
بلخوا حیات آباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي. پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاصه دا رنګ وایي.
یو خو یخنی دا هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه ګروت لپاره دا ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډیر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي، ټوخی دي، زکام دي دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم 12 ماشومان وزي نو هغه جامې مطلب مکمل وي هغه باندې کوټه چولې وي هغه تا غوونه او سر باندې مکمل کې اچول پکار دي.
نو مولې زیات کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کې باید هغوی درې هم دغه جاری وساتل شي او دین علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغوی دي مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو نه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي ځکه چې زیاتره د سینو عمره ناروغي هم دغه سیزونو د خوراک لوجه لګي.
ډیرو وړو لپاره خو مونږ لکه بلو 6 منت خو مادر ملک دی نور خو مونږ څنګه شو ورکولې نو پراپر فیډ چې مادر ورکوي نو هغه سره ماشوم امیونیټی برابر وي نو صحت پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي او غټو ماشومانو کې دا غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرېس پکار دا ماشومان بچ کول پکار دي
د پامول د چرې په خبر درې ونه لوی هسپتالونو په شمول د سبي نور لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت پاسونو ماشومان د روزانه په بنیاد وړل کیږي چې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومان ته هم د ټوخي سینې خرابېدل او د یخنې وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر سنه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو لسنې بجې شوې دي، تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د پاکستان د فوز مشر راحیل شریف کابل ته روان شوی دی. بلخ افغان چرواکي وایي د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف به له افغان ولس مشر او اجرایا رئیس سره د دوړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبري وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوځ مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه افغان چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان چارواکي وایي په کورمه ایجنسۍ کې تیره شپه د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند د بنو چرو سکتران به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. پرون د پاکستان له سرکاري ډو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بنو چرو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکترانو په کچ غونډه کې بعد راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظر بټو اتم تلین نن مانځل کیږي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشران او ولسی استازو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. په شام کې د رژیم مخالف ملیشو اطلاعات چې امریکا یې ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیکي اهمیت لري. په یو اډیوي پیغام کې چې ولکیږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د د خواخي خلافت پر مخ روان دی او د عراق امنیتي ځواکونه پر مادي خار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. د خبرونو لنډیز مو ورته اوریدونکو په دیني مې کې ستاسو لپاره د سولې پر لور ونیز خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي احمد الله تموش.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپل ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق لیکل دي. دنیا ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې ورستو پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبري وکړي. ورسپانو لیکي چې د تیر میاشتې په 13مه نیټه په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوی ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لار نور هم هواره شوه. خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته د دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دی چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نور یو شمیر بنیادی مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې د مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه کې چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دوري وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي، او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به نور هم کمی راشي. ورسمان علي کې چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورسمان په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نور بهتري راوستو لپاره ضروری ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سکرتارانو په کچ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې تر څو د خپل منځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونه کړې شي او حل یې راونه وستې شي، تر هغه وخت به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو لپکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لس انجلس ټایمز ورځپاڼې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته رن سفي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بلخوا رایټرز خبري اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کریسمس په موخه امریکایي سرتیرو ته په خپل وینا کې د هغوی د خدماتو ستاینه کړې. د دوه مقالو غټي برخي لملي امیرزاده ورو
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي تمدا راتلونکي میاشت پاکستان او هند بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. رسپاړه لیکي د دغه خبرو اترو په حقله تر هغې وروسته تمې زیاته شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوی پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاکار وټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یو اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. رسپاړه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خولې لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابې دي. درسپانی په خبره د سیخکاری د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دغه لخوا یو کوشش وو چې په هند کې د نننه خپل تخه تاثیر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیا جنتا پارټي نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د رسپانی په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوی و. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. رسپانه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جناح او د یو پخوانی هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپای د زوکړې ورځ او د مودي لخوا یو هڅه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي نو ځکه دا دوره په دغه ورځ وکړه. رسپانه لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یو سنسنی پیدا کړ چې د راتلونکو میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوی شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوړه توبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کریسمس په موقع په کانیو هبه کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجنس لیکي د غشپګ امریکایي سرتیری هغه وخت وژل شو کله چې په افغانستان کې لبګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي بریدکونکي ځانوال وځو. هغه وخت دغه سرتیرو غشت کولو طالبانو د دغه برید ذمہواری ومنله. اجنس لیکي باراک اوباما سره لخپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز انډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو دغه کورنو ته د عیسایانو اختر یا کریسمس مبارکي وایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې ویل چې په زیات شمیر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والا نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو پرون ویل چې د جنوري په 15مه او بعد د شام په اړه د سولې مذاکرات پیلوي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویاند په یو خبر پاڼه کې ویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي با په جنیوا کې خبرو تکینوي. پړې نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبر شوی خبر پانه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوی به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوز او د پوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوز ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات وبرساس سارن عمليات وكرل سوريا باوس دا دمشق خطيف لوري تدا غوطة بسمكي دا تروريستانو پرزالو او مركزونو دا پوزي عملياتو پر محال دا جيش اسلام للي تروريست مشر زهران علوش وواجه. خو ستيفن دي مستورا هيله سرگنده کري چه دا سوريا پا بحران کی دا طولو شکلو خواه وستازي با پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکره باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل ناکام شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
فینانشل ټایمز ورسپان لیکي په کراچۍ کې داسې خزشته چې د شتمنو کورنیو سره تعلق لري دوی د اسلامي تعلیماتو په نوم ادارې او مدرسې چلوي، زکات او خیرات راټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي. دغې لیکنې مهمه برخه له فرخنده سره درو.
فائنانشل ټایمز لیکي په کراچۍ کې د تراګرۍ ضد چارواکي وایي په دغه ښار کې سناسه سل داسې خزشته چې ممکنه ده د القاعده او یا د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو سره تعلق لري. دوی د شتمنو کورنیو نه دي او کوشش کوي ښځې د سخت دریځۍ او تندروۍ له لارې ځان سره ملګري کړي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغی چې کله د سفورا ګیټ په پیښه کې حکومت ځینې کسان ونیول. په دغه پیښه کې 3 شیعه اسماعیلیان وژل شوي وو. د 13 جولای په میاشت کې پولیسو د سعدیه جلال پروم یو خزبونی ولا چې په پاکستان کې د القاعده د یو غړي میرمند په دغه خزې تور دی چې د سفوره چورنګي په پیخه کې د تراګرو مرسته کړې ده. فائنانشل ټایمز لیکي سعدیه جلال یو استاد ده په هغه دا تور هم دی چې خپل زده کوونکي د تندروي طرف ته راغبوي. د وی استاد لخوا په تراګر برید کې ککړې دل د اندېښنې وړ خبره ده او دا په ټولنه کې یو خراب مثال هم جوړوي چې څنګه یو استاد په تراګر برید کې مرسته کوي. د دسمبر په 13مه نیټه د تراګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی مشر عمر خطاب په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل دوی په دې لړ کې ځینې نور کسان هم نیولې دي. پر دغو کسانو شک دی چې د ترهګرو او وسلوالو سره یې مالی مرستې کړې دي او د دغو ډلو لپاره د ځوانانو، ښځو او ماشومانو ذهنونه جوړوي. په مشکوکا نیول شوو کسانو کې خالد یوسف باری هم شامل دی چې د پاکستان په نړیوال هوایي کرښې کې هم کار کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
د خبر پختونخوا حکومت د پیښور کولاو ترخه کارونو د څارنې لپاره یو نوی اداره جوړه کړې ده خو د خبر پختونخوا تاجران لدی پلان مطمئن نه خري. تفصیل د غلام غوسنورو.
د خالی پورس د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د سرخر پیښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړی ده او د ترقیاتي کارونو د څارنې لپاره د دغه نوي ادارې مقصد په سمه توګه په پیښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
د پیښور د ښکلا لپاره په اولی کال کې مونږ 50 کروڑ روپۍ خرڅې یو عرب شي اوس په دا مسلسل مونږ د پیښور د ښکلا لپاره راغلو. نفاذ چې دی نو دا به پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کئی ظاہر خبر دے پارا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ سے ضروری دے چاہے مستقل کار کئی پارے کہ ماہرین کو خدمات حاصل ہے کنسلٹنٹ خدمات حاصل ہے اور دی بارہ کے مسلسل پلان کئی گرین بیلٹس کا طریقہ بانے جوڑول پکار دی کم بوٹی کرل پکار دی کم جا کے پارکس جوڑول پکار دی چوکونو چوراہو کے کم کم جا کے سا قسم بیوٹیفیکیشن پکار دے
خو بلی خواتا دا پیخور دا تاجرانو یو مشر شرافت علی مبارک مشال ریڈیو تا ویل چی صوبائی حکومت دا پیخور دا خلا لپارا سمو دا وړاندی دا تجاویزاتو پا ضد عملیات ترسره کړی وو خو دا هغې وروستو حکومت دا تجاویزاتو پا عملیاتو کې وران شوي سړکونه نالی او د بجلی ستنې هم په هغه ځای پریښودلې دي او د پیښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري
چې مونږ ته دا ویل یو ظفر شاه صاحب ادمنسټریټر هغې مونږ ته دا به ویل چې پیښور لپاره 7 اربه روپۍ ماسه پروت دي به دا مونږ وروسته کوو دا مونږ جوړو نالې جوړو دا روډ به دا جوړو دا شیډ به داسې ورکوو دا شام به کوو نو هېڅ سمو نه شو نو دا جی برادي دی باندې بالکل پیغمان ده چې مونږ د حکومت سره تعاون ولې وکړو خپل دوکانونه خراب تباه برباد کړو دې کوم به زونه تاسو وروسته کوو کوم به بجلی کمپ لگے دلی دی کوم بازارونه تاسو وستو کوغه اب بازارونه جوړ کړي یا فوټ پاتونه جوړ کړي اب بجلی کمې رستو کړي سوی ګیس کنیکشن کوم نه لاره کې پرو دی اگر رستو کړي
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په جواب کې وایي د تجاویزاتو په ضد په عملیاتو کې وران شوی سړکونو او نالو لپاره پیسې بیلې کړي دي او په دغه لړ کې هم کار روان دی
حکومت دا غزین دوباره دا جوړولو چرتا ڈرین دے نو ڈرین دے جوڑولو نالے دے نالے دے جوڑولو روڈ دے جوڑولو منصوبہ پلان لدی لس کروڑ روپی حکومت دے حوالے سے رمخ کی سر اڑون دے پارا منظور کڑی دے نور دے پارا انشاء اللہ تعالی منگا بخبل بے بجٹ کیوں اور روان بجٹ کیوں دے پارا پیسے مخصوص کرو
قسم دا پاکستان تحریک انصاف پا مشرعی صوبائی حکومت دا سرخار پیخور دا خوالا لپارا یو پلان جوڑ کرے دے او دے لڑکی دا پرمختیائی کارونو دا سرنی لپارا یو نوی اداره هم جوڑ کړی دا خود پښتونخوا تاجران او اوسیدونکو د خار د خپل د کارنه مطمئن نه ښکاری ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
او سمله جمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه د سولې پر لور د مشال ریډیو د سولې پر لور نه نه خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتګار تحریک پړه ده د خبرونه کوربه بشیر ګواخ دی
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري د تحریک د خپلو سولېز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې زه بشیر ګواخیم هله دا چې تر پایا را سره اوسئ د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی وو د تحریک په کلو باندو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لارا اختیار کړه خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل و د پلار نوم یې بارام خان و د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټي خودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و دا چې څنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی. په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی نو اغل تاسو خلک ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غوړ فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روس تور سره بیا نور خلک ملایو دغه چې کوم ټولګي او داسې ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جوندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی دا غربت ولې دی دا تنگستی ولې دی دا بیوسی ولې دی دا افغانونه ولې دی دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي نو دا د 1919 نه ډیره مخکنی خبره ده چې دغه غور فکر به دی کوله په خپل کې بحث مباحثه کولی دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنه کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشاله غاړه ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقه غاړه ته زی خبره پر مخته غاړه ته زی نو په اغې کې ضرور دا څه شوې دي چې اغې منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړی منظم مبارزه کړې ده منظم کوشش کړې ده اجتماعي کوشش کړې ده. دویمه خبره ورته دا مخه تراتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځینه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو لاره حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېخې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سولې حل راووزي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی سر خو به کار کوو چې د غیر روان نسل خو علاج شي یا د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه ورسره وي او تخلیقی کارونه کول شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب د داسې سکولونو خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نو علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شي مثلا انګریزي چې د نوري دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شي د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور پلارو هغه راغخته د علاقې مشران هم راغخته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکو کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي. باچا خان همداسې کول د نوموړي ل کتاب زما ژوند او جدوجہد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی تلاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملما کېده چې په کلی کور کې بورتا خلکو بد کتل. نو موړی غختل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وای.
بچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې بچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. بچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې بچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. بچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړ کړي چې څوک غاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې بچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وای داسې نه ده او بچا خان سره دا سوچ لړډیر پوخاره هيسي وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو. خو دا هغه وخت و چې کله بچا خان نشر ته ګاندی سره لیدل کړو، نه نه بچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو. دا خالص د کلی کوڅې د چم مالت او د جنرستو د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې بچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوی نخې په توګه سره جامع غوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغه خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د بچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه مدوړاندې مشال ریډیو ته ویل چې کله وی خو د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست للارې پر انګریزانو ځمکه تنګ کړې و، نو لبل خو بچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پکول سره انګریزانو ته سردردي جوړ کړې و.
کانو 1925 26 کې جما پلار دې سیستي کا اخیسته و. نو دغه د سن 1925 کې جما پلار یو څه کا اخیسته و. د خدمتګار تاریخ نو هغه نه پس سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې نو هغه اجلاس کې والی صاحب نه شامل کړل. د جلسہ جما پلار مقرر کا پرنیا گجر ہو کے نیا گجر کلے دیتا نا جی ادا تقریباً دا اپریل کی خبر سے ہو جو دا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کی چکم دا جلسہ جلسہ جما پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر عظیم و شان جلسہ سے ہو ادا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو هغه پرې پرې کولو لولو لیب کانتی پرې پرې کولو نو هغه د واجی بیړې ډوب شو. نو هغه ځای نه ما دوه جنازې جما پلار کلی تر وړلې. بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1932 کې څو نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت به ورکولې شو چې یاره دا وطن نه د بادشاہ خان دی او نه د بولی خان دی. دا وطن زمنګ د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کو. دې وطن دا آزادې د خاطر مونږ دې دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو په کې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه، برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.